ستوري مشایې په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لا ازادي رادیو څخه روانه یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. په دغه خبرونه کې د ګڼو نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د هموري چې د هلمند ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته پرلت وهله ده. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیې د پارلماني ولسمشریزو انتخاباتو له حاله خبرو، د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې اورېدلی شئ. خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخې د اعتراض په توګه امپلاتۍ ووهلې. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشري او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. د اروپایي هیوادونو یو شمېر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پرېکړه وکړي خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د هلمند سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې د اعتراض په توګه پلتۍ ووهلې. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دغه اعتراض به درې ورځې دوام کوي او له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره جدي هڅې وکړي.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راغلي یو، دلته کښېنستلو، بلې به موږ درې ورځې ناست یو. په درې ورځنۍ موده کې به موږ له دوی څخه هم پوښتنې کوو. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې په اولس کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤلین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن سي او په افغان خاوره کې امن او ثبات راولي.
دغه ولسی حرکت غړو ویلي چې وروسته د هغو سفارتونو په مخ کې هم ورته اعتراضونه پیلوي چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل دي. د هلمند سولې ولسی حرکت له ملګرو ملتونو د افغانستان د لانجې په هواري کې د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په 1992 کال کې د افغانستان لپاره د دې نړیوالې ادارې د ځانګړي استازي بینن سیوان د سولې او ملي پخلاینې د پلان په ګډون په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو طرحې ماسرې نه دي تمام شوي. په کندهار کې د خورابک د سړک جوړونې درې څلوېښت انجینران، تخنیکي کارکوونکي او کارګر لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري برمته دي. طالبانو دا کسان درې ورځې وړاندې د جمعې په شپه وروسته له دې وتښتول چې په سپین بولک ولسوالۍ کې د هغوی د اوسېدو پر ځای برید وکړ. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې قومي مشران او سپینګیري هڅه کوي چې طالبان د دغو کسانو خلاصون ته وهڅوي. په پیل کې د تښتول شوو کسانو شمېر درې دېرش تنه ښودل شوی وو او دا هم ویل شوي وو چې د هغوی په منځ کې شل تنه ساتونکي دي، خو وروستي معلومات چې شلتنه کارګر او نور تخنیکی کارکوونکي یا انجینران دي. د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې کمپنۍ چې تختول شوی کسان په همدې کمپنۍ پورې تړلي ویلي چې ټول یرغمل شوی عادي کارګران دي او امنیت ساتونکي پکې نشته. د کندهار دی ولی ویان داود احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې تختول شوی کارګر د پاکستان د بلوچستان ایالت ګلستان سیمه ته لیږدول شوی دی. تر دې وړاندې تیره میاشت د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو د ټپي دین لیک د پروژې شپږ سروې کوونکي وژلي وو. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان په شمال کې د حلقوي سړک د یوې برخې د جوړولو کار چې له دولسو کلونو راهیسې پیل شوی تر اوسه نه ده بشپړ شوی. سیګار په یو نوي راپور کې چې تېره اونۍ خپور کړی ویلي چې د 233 کیلومتره سړک چې د فاریاب قیصار د بادغیس له لامان سره نښلوي یوازې په سلو کې 15 برخه بشپړ شوی، خو دغه سړک ته د ځانګړې شوې بودیجې یوه درېیمه برخه پرې لګېدلې ده. سیګار نه امنی او محلي ټیکهداران د دغې پروژې په وړاندې یو شمېر عمده ستونزې بولي او ویلي دي چې تر اوسه د سړک جوړونې د دغې پروژې 12 کارګر یرغمل شوي او یو تن وژل شوی او ناامني هم د دې سبب شوی چې افغان چارواکي ټیکهدارانو ته د دغې پروژې په ورکولو کې له ستونزو سره مخ شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشري او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري، خو سره ویشل شوي مخالف ګوندونه د دوی په وینا د اردوغان د مطلق واک په وړاندې په یوه ائتلاف کې رایه وځای شوي دي. اردوغان په اپریل کې اعلان وکړ چې تر خپل ټاکلي وخت څخه باندې یو کال وړاندې د جون په 24مه یعنې نن د ولسمشري او پارلمان انتخابات ترسره کوي. دا اقدام په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې د اردوغان د واک له زیاتېدو کیدو سره مرسته کوي. د ترکیه نظام له پارلماني څخه د ولسمشری سیستم تبدلیږي چې پر اساس به ولسمشر زیات صلاحیتونه ولري. اردوغان به په روانو انتخاباتو کې تر هغه څه چې ګمان کېدل سخت سیالي سره مخامخ شي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې ښیي چې ممکن د ولسمشری انتخابات دوهم پړاو ته وغځیږي. که هیڅ کاندید 50 جمع یې ورایې ونه ګټله، دوهم پړاو انتخابات به د جولای په 8 ترسره شي. د ترکیه د پارلمان او ولسمشری د انتخاباتو لپاره 9.5 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي. په دې ډله کې 3 میلیونه هغه ترکان هم شامل دي چې له ترکیې بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د رایې ورکولو مستحق دي. د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پریکړه وکړي خبرې کوي. د اروپایي اتحادیه د 28 غړو له جملې د 14 غړي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په وینا د کډوالۍ په مسله کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په غیر مستقیمو خبرو کې شامل دي. د 2015 میلادي کال راهیسې په سلګونو زره پناه غوښتونکي اروپا ته تللي چې ډېری یې سوریایان او عراقیان دي. په اروپا کې د کډوالۍ پر مسلې راپورته شوو اختلافاتو د پناه غوښتونکو ضد ګوندونو ته دې زمینه برابره کړې چې په ترسره شوو انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټي. هنګري، سلواکیا، پولند او د چک جمهوریت ویلي چې دغه خبرې تحریموي. په بروکسل کې نننۍ غونډه به د اروپایي اتحادیې د 28 غړو مشرانو سرمشریزې ته چې ټاکل شوي د جون په 28 او 29 ترسره شي لاره هواره کړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینګال او پولند له کولمبیا سره مخامخېږي. پرون هم درې سیالۍ وشوې. د بلجیم د فوټبال لوبډلې تونس لوبډلې ته 5-2 ماتې ورکړه. د مکسیکو لوبډلې له جنوبي کوریا 2-1 وګټل او د سویډن د فوټبال لوبډلې هم له جرمني په 1 ګول ماتې وخوړه.
خبرنامو اول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د هلمند ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته پرلت وهل دي.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته کښېنو، پر هغوی غږ کوو، د دوی له ادرسه پر ټولو هیوادونو غږ کوو چې دلته دا جګړه چا روانه کړې ده.
په دې ډمو له راپور سربیره د ولسی جرګې د یوې غړې نظر هم پوښتلی ده.
هغه مثبت ګام چې د سولې په خاطر ترسره کېږي، که چېرې سل په سلو کې نتیجه هم ورنه کړي، بیا هم د سولې په راوستو کې ډېر مثبت رول لوبولی شي.
د ولسی جرګې غړی آریان یونوا داشن په یو بل راپور کې اوري چې افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نومندانو ابتدایي لیست په د سرطان د میاشتې په 8 نیټه اعلان شي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیې د پارلماني او ولسمشریو انتخاباتو له حاله خبرو. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې ځای لري. یو شمېر نور مهم مسایل او موضوعات هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د هم د خبرونې د سرموزو د سولې ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر مخته پرلت وهه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست یک شنبه پر از آزادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو دفتر مخته د دوی پرلت په دې ورځې دوام وکړي. بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته منظم او پلان شوی سوله ییز پرلتونه د افغان سولې په برخه کې ګټور تمامېدای شي. د نور جزئیات زما د همکار رحمت افغان په راپور کې ورو.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د دې لپاره پرلت وهي چې د دوی په وینا یاد اداره د هغو هیوادونو لاسور لاند کړي چې د خپلو اهدافو لپاره افغانان قربانوي. د دغه حرکت ویان بسم الله دوست یک شنبه پر از ازادي رادیو ته ویل دوی له ملګرو ملتونو اساسي غوښتنې لري.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راغلی یو، د دلته کښېنستلو بلې به موږ درې ورځې لاندې په درې ورځنۍ موده کې به موږ له دوی څخه هم پوښتنې کوو. دغه پوښتنې به د نړۍ هر فرد ته راځي وي چې په اولس کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤلین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن سي او په افغان خاوره کې امن او ثبات راولي.
د سولې ولسی حرکت سمو د مخکې په هلمند کې لوی انتحاري حمله ورسته چې مرګ ژوبلې درلوده رامنځته سو. له دغه حرکت سره له هلمند سربیره د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو یو شمېر ځوانان ملګري سول او له شاوخوا 100 کیلومتره پلی مزل ورسته تیرونی کابل ته راورسیدل او د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتل چې اوربان او سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر محمد اشرف غنی له دوی سره په لیدنه کې وویل د وسلوالو طالبانو د توافق په صورت کې چمتو دی چې یو کال اوربان وکړي. د سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، خو تېره ورځ وسلوالو طالبانو د سولې په اړه د دوی غوښتنه رد کړه. د دغه حرکت غړي وای دوی پلان لري چې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته له درې ورځني پرلت وروسته په کابل کې د امریکا، روسیې، ایران او پاکستان سفارتونو ته چې د دوی په وینا د جګړې په تمویل تورن دي د پرلت خیمې ووهي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو د ډیری هیوادونو جګړې د خبرو له لارې حل کړې دي او که وغواړي چې په افغانستان کې همسوله او امنیت راوستلای سي. خغلی خادم سپارښتنه کوي چې د سولې د ولسی حرکت غوښتنې باید پلان سوي، منطقي او په استدلال ولاړ وي.
د افغانستان د مطلق اکثریت یو وړه کتله ده چې د عامو خلکو د افکارو ترجمانی کوي. دغه پرلت چې کله د ملګرو ملتونو د انګړ په مخ کې کینی، د کم پیغام سره ورځي، کمې خبرې کوي، د چا سره خبرې کوي او تر کومه حده پورې په خپل پیغام کې واضح دي او قاطع دي او جدي دي، دا مهم مسله ده. لنډه دا چې تاثیر درلودی شي، حتمن تاثیر درلودی شي، ځکه ملګرو ملتونو نه تنها د افغانستان بلکې د دنیا په جګړو کې شامل دي، نو که جګړه جوړولی شي نو سوله هم جوړولی شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل احدی مسلمیار وای سوله د افغانانو اړتیا ده او له عامو افغانانو یې وغوښتل چې د دغه سوله ایز ولسی حرکت ملاتړ وکړي. ښاغلی مسلمیا د دغه جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې ملګري ملتونه دې په هغه هیوادونو فشار راوړي کوم چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي.
رپورت مو واورید. اوس هم په همدې موضوع تم کېږو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د سولې کاروان د اقدام ګټور بولي، وایي چې ولسونه له دوی سره په دغه اقدام کې ملګري دي. زما همکار اجمل تورمان په اړه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون له غړي آریان جون سره مرکه کړې او په سر کې د سولې کاروان د همدغه اقدام د اغېز په اړه ترې پوښتلې دي.
که چیرې سل په سلو کې نتیجه هم ورنه کړي، بیا هم د سولې په راوستو کې ډېر مثبت رول لوبولی شي. یعنی دغه اوربان درې ورځنی دغه چې دا د سولې کاروان راغلی دی او ولس ورسره یو ځای کېږي، یعنې دغه ټول کولی شي د سولې په برخه کې هغه خپله برخه کې یو مثبت رول ولوبوي. نن چې دغه کاروان غواړي چې د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو د دفتر مخې سره غواړي چې خیمه ووهي، زه فکر کوم چې دا به دنیا ته وښایي، مخصوصا ملل متحد باندې به یو ډول فشار وي چې یعنی نور افغانستان خلک د جګړې نه ستړي شوي دي او نور صلح غواړي او غواړي چې په دې وطن کې نور امن راشي او سوله راشي او د جنګ نه نور ډېر ستړي شوي دي. نو بل دا چې دوی غواړي چې نړیوالو ته غږ ورسوي، یعنی چې ملل متحد د دغه افغانانو غږ په ملل متحد په سازمان کې کله چې هلته غونډي کنفرانسونه یې هم وی چې دغه د افغانستان ولسونه سوله غواړي او د سولې په خاطر دوی خیمه وهلې دي او نور د جنګ نه ستړي.
bale اغلی مخک تر دې د افغانستان د حکومت په کچه د ملګر ملتونو پرې دا غږ رسیدلې دی چې د سولې برخه کې همکاري او دا چې مثلا څوک جنگ کوي د غوی په وړاندې فشارونه خو کوم اغیز نه دی کړی، فکر کوي چې دا اقدام به اغیزمن تمام شي؟
ولنا حکومت غږ او دولت غږ فرق کوي. حکومت خو یو الخ د جګړې یعنی د طالبانو مقابل کې جنگيږي، نو څنګه دا غي غږ به بیا یو طرفه غږي؟ خو ولسونه د دواړو خواو نه غواړي، هم د حکومت نه او هم د طالبانو نه غواړي چې سولې ته غاړه کېږي. نو د ولس غږ چې دی هغه ډېر موثره دی نسبت د حکومت غږ ته. یعنې د حکومت کوم ګامونه چې پورته کړي هغه هم د ستاینې وړ دي، خو که ولس چې کوم غږ پورته کوي او پر نړیوال فشار راوړي د هغې تاثیرات زخت ډېرې. نو ځکه دا یو مثبت ګام دی، انشاءالله نتیجه به په سل په سلو کې نه ورکوي، نو تاثیرات به ولري او په راتلونکي کې به نور داسې د ولس ډېر پروګرامونه او پرلیتونه او نور داسې لاریونونه به ترسره شي چې بالاخره نړیوال ټولنه به دې ته مجبوره کړي چې ترڅو د افغانستان خلکو سره همکاري وکړي او د سولې پر اوښتو
په بل نه روسي پښتنه غدا چې فکر کوي ترڅو را پرې ولستر لازم نه کڅام دا یو ولسی حرکت دی ولی شمیر د کسانو کم دی څومره لازم نه چې د دوی ملاتړ وشي د دوی سره خلک یو ځای شي او د دوی دغه غږ بدرګه کی چې یو څه قوت پیدا کی
ولی نه ولسونه خو ټول د صلح طرفدار دي او ډیر غواړي چې د خپل غږ پورته کی خو چون دغه موضوع او دغه کاروان جوړول دغه اول ځل نو زه فکر کوم چې خلک به دومره آشنایي ورسره ونه لري خو تاسو ګوري ورس پورس د دې کاروان تعداد او غړي ډیریږي نو ان شاء الله د ولسونو همکاري ورسره ده
د هلمند ولسی حرکت لخوا د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د پرلت وهلو په اغیز او تاثیراتو مو د ولسی جرګې غړي آرین یون سره زما د همکار اجمل تورمان مرکه واورېده بیا هم د سولې په موضوع تم کېږو د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د سولې په صورت کې په افغانستان کې د هیڅ یوې سیمه ییزې او نړیوالې تروریستي ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه نه پاتې کیږي د دې شورا ویان د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان عملی ګامونو ته پته مده د پداسیال کې چې پاکستانی طالبانو د خپلې ډلې د مشر مولا فضل الله لوژل کېدو وروسته د نوي مشر د ټاکل کېدو اعلان کړی دی بل نور حال د خان محمد سین پر راپور کې
د پاکستانی طالبانو د نوی مشر تر ټاکل کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د دغه ډلې د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو سره ثابته کړه هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د دغه هیواد خوره د بل هیواد په وړاندې وکاروي د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستانی لورې هم د ورته عملی ګامونو تمه لري د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سولې په صورت کې په افغانستان کې د هیڅ یوې سیمه ییزې او نړیوالې تروریستي ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه نه پاتې کیږي
موږ د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان د ژمنو عملي کېدو ته په تمه یو موږ ته د افغانستان پر رهبرۍ له طالبانو سره د سولې بهیر مهم دی د دې بهیر په بریا سره سیمه ییز او نړیوال تروریستان ماتې خوري
تیر ونی افغان او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د پاکستان د تحریک طالبانو د ډلې مشر ملا فضل الله په کونړ ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې تر برید لاندې راغلی دی د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته دغه ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې مولوي نورولی مسعود یې د خپل نوي مشر په توګه انتخاب کړی دی ویل کېږي چې ښاغلی مسعود څلوېښت کلن دی په پاکستان کې زده کړې کړي او د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د مخکینی مشر بیت الله مسعود مرستیال هم پاتې شوی دی د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان همکارۍ ته هیلې زیاتې شوې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملا فضل الله وژل کېدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د پیدا کولو لپاره یو ګام بللی او د ټیلیفون له لارې د هغه هیواد له چارواکو غوښتي چې د سولې د مذاکراتو په خاطر د طالبانو هڅولو ته عملي اقدامات وکړي خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د پاکستانی طالبانو د مشر له وژل کېدو سره بیا هم هغه هیواد د دغه اقدام په اړه هیڅ ځواب نه دی ویلی د دغه پوهانو له ډلې جاوید کوهستانه وایي
د دوی فعال شتون همغه تاوتریخوالی دی چې افغانستان له پاکستان سره درلود خو کېدای سي متقابل استفاده ترې وکړو کله چې یو شی تحویلوو باید یو څه ترلاسه کړو کله مو چې فضل الله ورکړل باید هیبت الله ترلاسه کړو چې دا ډول ونسو زه هیله من یم چې د افغانستان حکومت تیر ناکام سیاستونه د پاکستان له ځواب پرته تر سره نه کړي
ښاغلی کوهستانی وویل که د افغانستان حکومت پرته له کومې مثبتې پایلې د پاکستانی طالبانو پر وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړي سربیره پر دې چې د افغاني طالبانو سره به سولې ته ونه رسیږي د افغانستان او پاکستان د سرحدي قومونو ترمنځ به اړیکې هم خراب شي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي رادیو په سلا شریه 15 اف ام تاسو کولی شئ د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه واورئ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د احتمالي نوماندانو ابتدایي لیست به د سرطان د میاشتې په اومه نیټه اعلان شي. د کمیسیون په خبره د نوماندانو د اسنادو د ارزونې لړۍ به د سرطان د میاشتې په شپږمه نیټه پای ته ورسیږي. پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه بیا د نوماندانو د اسنادو د ارزونې په برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د محل ویش له مخې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو ابتدایي لیست به د روانې اونۍ تر پایه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوماندانو د اسنادو ارزونه به د سرطان د میاشتې تر شپږمې نیټې دوام وکړي.
د
وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لیست د سرطان د میاشتې په اومه نیټه اعلان کړي. اوس د نوماندانو د اسنادو د ارزونې لړۍ روانه ده. تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د څوکیو لپاره 10,000 فرمونه توزیع کړي و چې د کمیسیون د معلوماتو له مخې 6,000 کسانو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د څوکیو لپاره ځانونه نوماند کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوماندې لپاره په ترسلاملونو کې یو لړ بدلونونه هم راوستي. له 12 ټولګي څخه د فراغت اسناد د 25 کلنې عمر پوره کول، د ضمانت په توګه د ولسی جرګې د نوماند لخوا د 1,500 افغانیو او د ولسوالیو شورا د نوماند لخوا د 1,000 افغانیو سپارل، د سب شویو تذکیرو د 1,000 جلدونو سپارل او همداراز د عدم مسؤلیت فورم او پورانکار ډلو کې د فعالیت د نه لرلو په اړه د اسنادو سپارل د نوماندۍ لپاره مهم شرایط دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوماندۍ لپاره د پورته شرایطو رامنځته کول د درغلیو د مخنیوي او پارلمان ته د هغو کسانو د ورتګ په مخنیوي کې مهم بولي چې په خبرې له مافیایي ډلو سره لاس لري. تر دې وړاندې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي چې که په انتخاباتي پروسو کې پوره شفافیت په پام کې ونه نیول شي، انتخابات به سراسري او ټولمن لینی وي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د انتخاباتو د کمیسیون له لوري د چارو ورو مخته وړل دوی اندېښمن کړي دي. د ښاغلي ایوبزاده په خبره د دارالانشا د رئیس او همداراز د تخنیکي کارمندانو په نه موجودیت کې په شفافه توګه د نوماندانو د اسنادو ارزونه ستونزمن دي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی وی له بده مرغه هیڅ ډول طرز العمل او میکانیزم نه دی جوړ شوی چې د نوماندانو د اسنادو ارزونه دی وشي. مونږ دغه مسلې په اړه اندېښنه لرو، په کراتو مو مطرح کړي هم ده. دا چې د نوماندانو اسناد څنګه ارزول کیږي، دغه کار لپاره هیڅ ډول کمیټه نه ده ګمارل شوی. ښاغلی ایوبزاده د احتمالي نوماندانو د اسنادو د ارزونې لپاره د یو منظم ډیټابیس موجودیت مهم بولي. نو موړی وای کې چې وی ټول مسایل په پام کې ونینی ول شي، بیا د دې تمنه شي کېدای چې خه مسلکی او په کارپو خلک ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ته لارو مومي.
د حدیث پردیس راپور ته غوګوي د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسی جرګې غړو بیا ځل کاندیدیدا نه باید دغه جرګې داخلي چارې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته ویل چې د ولسی جرګې غړي باید د هیواد ملي ګټو ته په پام له وخت مخکې د کمپاین پر ځای خپل دندې ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سلو کې له اویو ان له دې هم ډیرو د ولسی جرګې اوسنیو غړو د بیا ځل لپاره ځانونه کاندید کړي چې د اداري هیئت په وینا د یادو وکیلانو ډیرو غیر حاضریو د دوی ورځني کارونه اغیزمن کړي دي. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسی جرګې غړي دغه جرګې د غړیتوب د ساتلو ترڅنګ د بیا کاندیدا حق لري، خو دا کار باید د ولسی جرګې داخلي چارې ځانمنې نه کړي. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډیرو اوسنیو وکیلانو د قانون خلاف خپل ټول رسمي وخت راتلونکي انتخاباتو ته ځانګړی کړی او ځینې آن دومره غیر حاضري لري چې له جرګې باید وباسل شي.
نو تر هغې ورځې پورې چې نوي ولسي جرګه خپل کار ته پیل کوي، د دوی مکلفیت همدا ده چې دوی په خپل ولسي جرګې کې په منظمه توګه پاتې شي. یوازې د یو څو ورځو لپاره چې کمپاینونو وخت ده چې د کمیسیون لخوا نه تعینیږي، اعلانیږي او بیا هغه میعاد ختمیږي. په دغه جریان کې دوی د کمپاین حق لري، له هغه نه مخکې له هغه نه وروسته د کمپاین حق هم نه لري. یعنی د دوی حقوقي مکلفیت شتون په ولسی جرګه کې ده.
ښاغلی مصباح وایي د ولسي جرګې غړي باید د داخلي چارو له مخې نظارت او د قوانینو تصویب ته لومړیتوب ورکړي چې دا کار نصاب ته اړتیا لري. د افغانستان په قوانینو کې د ولسي جرګې د غړیتوب لپاره څو دورې نه دي مقید شوي، خو ولس مشر بیا یوازې دوه دورې حکومت کولی شي. د افغانستان د اساسي قانون د 50مې مادې او د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د ولسي جرګې لپاره د افغاني طبیعت او ټاکلي عمر ترڅنګ د کاندیدلو عمده شرط د محکمې لخوا نه محرومېدل دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې په سلو کې له اویاو آن له دې هم ډېرو اوسنیو وکیلانو د ولسي جرګې راتلونکي دورې ته بیا ځانونه کاندید کړي دي. د دغې جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر د دوی په داخلي چارو اغیز کړی دی. په دې کې شک نشته چې د وکیلانو غیابت زموږ پر کار منفي اغیز کوي. په هر صورت موږ هیله منیو چې زموږ وکیلان چې د نوملیکنې بهیري بشپړ کړی سر له سبا راشي او موږ وکولی شو وروستیو کاري ورځو پورې مهم کارونه بشپړ کړو. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د اسد په میاشت کې د اوړي رخصتۍ لري، خو اوس مهال انتخاباتو ته د دوی غیر حاضریو د جرګې اداري پلاوی او حقوق پوهان اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې دا وخت 340 سندونه په ولسي جرګه کې تر کار لاندې دي چې باید د اوړي تر رخصتیو پورې بشپړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې نن د پارلمان او د ولسمشۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په تیرو کلونو کې په ډېرې اسانۍ انتخابات ګټلي، ویل کیږي چې دا ځل سخت ازمون سره مخامخ ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه د ولسمشری او پارلمان لپاره نننی انتخابات له ټاکلې نیټې یو کال مخکې ترسره کیږي. دغو انتخاباتو لپاره د 2019 کال نومبر میاشت تعین شوی و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په اپریل کې اعلان وکړ چې تر خپل ټاکلې وخت څخه باندې یو کال مخکې د جون په 23مه یعنی نن د ولسمشری او پارلمان انتخابات ترسره کوي. که نوموړی دغه انتخابات وګټي، د ترکیه په اساسي قانون کې د وروستي بدلون پر اساس به د هغه صلاحیتونه زیات شي. په اساسي قانون کې د تعدیل پر اساس چې تیر کال په ټول پښتنې ریفرندوم کې تصویب شو، د ترکیې نظام له پارلماني څخه د ولسمشری سیستم ته بدلیږي چې پر اساس د صدر اعظم پوسټ له منځه زیاو د ولسمشر صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو رئیس په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په 2014 میلادي کال کې د ناکام کودتا وروسته په دې هیواد کې استراري حالت جاری دی. د ترکیې د پارلمان او ولسمشری د انتخاباتو لپاره 5 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوی چې پکې 3 میلیونه هغه ترکان هم شامل دي چې له ترکیې بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د رایې ورکولو مستحق دي. هغه مهال چې له وخته مخکې انتخابات اعلانېدل، ګمان کېده چې اردوغان به ګډون کوي، خو وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشری انتخابات ښایي دوهم پړاو ته وغځیږي او د عدالت او پرمختګ ګوند به له اوږدې مودې واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. ویل کېږي ویشل شوي مخالف ګوندونه د اردوغان د مطلق واک په وړاندې په یوه ائتلاف کې رایه یوځای شوي دي. که هیڅ کاندید 50 جمعي ورایې ونه ګټله، دوهم پړاو انتخابات به د جولای په 8 ترسره شي. اردوغان ویلي چې که په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي، نو د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي. هغه د بریا په صورت کې خپل نوي پلانونه هم اعلان کړي چې یوې د کابینې وړوکی کول دي. د وزارتونو شمیر به له 6 نه 14 ته راکم کړي. اردوغان ویلي چې د نوي پلانونو په عمل کېدو سره به په ترکیه کې بیوروکراسي راکمه شي. د اردوغان په وړاندې 15 تنه کاندیدان ولاړ دي. ویل کېږي اصلي رقیب د لوی اپوزیسیون د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند مشر محرم انجه دی، هغه چې د فزیک ښوونکی دی. ژمنه یې کړې چې د اردوغان واکمني به چې د ده په وینا د یوه کس واکمني ده ختموي. دغه راز د نورو کاندیدانو په ډله کې یو هم په ترکیه کې د کردانو زندانی سیاسي مشر سلیمان دمرتاش دی چې د کرد پلوي د خلکو ډیموکراتیک ګوند لخوا ولسمشری ته کاندید شوی دی. دمرتاش له وسلوالو کردانو سره په تورن دی چې تر اوسه محاکمه پای ته نه ده رسیدلې. هغه پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. کردان د ترکیې د 80 میلیون نفوس شاوخوا 13% جوړوي چې عمدتاً په ختیځو سیمو کې اوسي. ویل کېږي چې کردان به دا ځل د دغو انتخاباتو په نتیجه کې مهم رول ولوبوي.
با مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ دا او نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې او وګورئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم اورګ. دا شنت تاسو کولی شئ چې په سوشل میډیا یا فیسبوک کې هم موږ وسره او الته هم زموږ سره ملو وسئ. زموږ فیسبوک پاڼه هم لایک کړئ. د آسٹریلیا او انگلینڈ ترمنس د کرکټ لوبا دمګړی روانه ده. د پنځم یو ورځنی لوبا ده د دوړو هیوادونو ترمنس چې دمګړی په انگلستان کې دوام لري. آسٹریلیا په دغه لوبا کې هم لستونزو سره مخ ده. په نهه ویشتو ورونو کې 104 یا منډې جوړې کړې دي او اته لوبغاړي تر دې مهاله پورې آوټ شوی دی. آسٹریلیا ټاس ګټلې او د بیټنګ پریکړه کړې وه. د دوی یو توپ وهونکی ټیم هیډو چې 55 منډې جوړې کړې دي. دا شن کیری بیا 40 منډې توانېدلې ده چې د خپلې لوبډلې لپاره جوړې کړي. ورزش خبرونه هم وروسته راځي، خو اوس به درته د افغانستان او سیمې نړۍ ځینې مهمو خبرونو لنډیز زما همکار نوریاس نوری وړاندې کړي.
د هلمند سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې د اعتراض په توګه پلتۍ وهلې. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه اعتراض به درې ورځې دوام کوي او له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره جدي هڅې وکړي. دغه ولسی حرکت دغه راز له وسلوالو طالبانو هم غوښتي چې د حکومت ته څیر د اوربند اعلان کړي. په کندهار کې د خورابک د سړک جوړونې 340 انجینران، تخنیکي کارکوونکي او کارګر لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري برمته دي. د کندهار چارواکو ویلي چې د دغو برمتو د خلاصون لپاره د سپینګیرو په مشرۍ هڅې روانې دي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان په شمال کې د حلقوي سړک د یوې برخې د جوړولو کار چې له 200 کلونو راهیسې پیل شوی تر اوسه نه دی بشپړ شوی. دغه سړک چې 233 کیلومتره اوږد دی د فاریاب قیصار د بادغیس له لامان ولسوالۍ سره نښلوي. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشرۍ او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو رئیس په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې ښایي دغه انتخابات دوهم پړاو ته وغځیږي. د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پریکړه وکړي خبرې وکړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینګال او پولند هم له کولمبیا سره لوبې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د مرکزی آسیا د 14 کلن ځوانانو د فوټبال سګنۍ سیالۍ په ازبکستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایریکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د سرطان د میاشتې په 14 نیټه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ترمنځ پیلېږي. د دغه ټورنمنټ د پیل سیالۍ د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سرطان د روانې میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي. افغانستان بیا د سرطان د میاشتې په 14 او 13 نیټه له تاجکستان او قرغیزستان سره د سیالیو ډګر ته وځي. د دغه ټورنمنټ څخه وروسته د 14 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د اتلوالۍ په جام کې د لوبېدو لپاره مالیزیا ته سفر کوي. د افغانستان د غیرختنې فدراسیون وایي چې د بېلابېلو ولایتونو د لوبډلو انتخابي سیالۍ یې پیل کړې دي. د دغه فدراسیون مرستیال یاسین احمدي وایي د بېلابېلو ولایتونو د غیرختنې لوبډلې د انتخاب لپاره د تیرو دوه میاشتو راهیسې سیالۍ روانې دي چې په هر ولایت کې شاوخوا 50 لوبغاړي پکې برخه لري. دوی وایي د کابل لوبډلې د انتخابي سیالیو لپاره نجونو هم لیوالتیا ښودلې چې د وړتیاو له مخې به انتخاب شي. د کاغلی احمدی په خبره د افغانستان جغرافیایي جوړښت ته په کتو د غیرختنې لوبغاړي ښه تمریني ځایونه لري چې په راتلونکي کې د دوی وړتیاوې ډېرولی شي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن د انګلستان، پاناما، جاپان، سینګال، پولینډ او کولمبیا ترمنځ درې لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د انګلستان او پاناما، دویمه لوبه بیا د جاپان او سینګال، او دریمه لوبه هم د پولینډ او کولمبیا ترمنځ ترسره کیږي. د دغه جام د تیرې ورځې په لوبه کې بیا بلجیم، مکسیکو او جرمني بریاوې خپلې کړې. د فوټبال نړیوال جام د جون میاشتې په 14 نیټه په روسیه کې پیل شوی دی. په دغه جام کې لوبیدونکي 2 لوبډلې په 8 ګروپونو ویشل شوي چې په هر ګروپ کې 4 لوبډلې دي.
سپورتي خبرونه مو له یوسف زدران واوریدل. اوس هم د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه نشر ته چمتو دي. تاسو د خبرونه واوري او ماته تر بیا اجازه ترکړئ. لمو ملشه
انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د دهنو لیکلي نه د مصطفی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو ځینې پوستې د دوی په هدیرو او د هستوګنې په ځایونو کې جوړې شوې دي د ده په خبره له دغو پوستو نه د کلي خلک په ستونزو کې دي دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړه
د انصاف پلټکه
کورور نن د سده د کوم ځای د ټلیفون کړي
محمد مصطفی د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالی د دیناو کلی د لشکره خل اوسیدونکي
مشکل هم سو
مشکل هم دا ده چې مخکې دلته جنرال صبرازق د واغجان د بازار سر دی خواته د ټلک سر د دریا پلب سر دلته یو پوسټیا چوالی وو هر څوک چې کړي دي خلک شیطانی کوي بل څه کوي بل څه کوي موټروان هم کش کوي وهي تکید نه قانون ستانه مقرره است نه سو پختنه کی دومره جری لري یا کولاده په سر ده خلای چپکی دی وهی دی په خپل سر ته پوستا نه نه کی بیا ور سوالی ته لري بیا تاسو جنجالونه خلق ته پیښ کی
دغه پوسټه چې دغه زې څنګه دی باغ دی دشت ده
نه نه د سرک په سر ده عمومي لار د قریه زاینه مافره ده دلته د قبرستانونو په هغه کې پوستیا چي کانټینر کوس کړي دا د کوچي په سر د پکلي کې دلته خو وروره موږ خو که خلک طالب دي خو بس وای چې دا ټول خلک نه مني دا دغه دولت خي ولې موږ خلک آزارای دوی ته چوار مو کې د موږ کورونه ته ټول نشي شي پاتې د خلک زخمیان شو خلک مړ شو شهیدان شو هیڅ څوک ته د پښتنه نه کوي
دغه امنیتی ځواکونه چې چیرته پوسټیا چې خو اول سنجش کوي چې دلته مخالفین شته او کنه دغه ځای سنجش کړي دي دغه کلی کې سو کسان ژوند کوي سو کورونه دي آیا په خا د دینه کم خطر پیښ شوی
دلته وروره څنګه زره خلک دي کورنۍ دي دلته هیڅ کوم مشکل نشته
دغه کلی نه په دې پوسټا فایر کیږي دزې پی کیږي کنه
دزې خو وو ونه کیږي بیا دوی په خپل کورونه وهي هغه پوسټ د نزی خاغه مخالفین ورته ورځي هغه وهي یا دوی کورونه وهي ټول خلک شهیدان سو مرسو دا یو وخت کې چې دلته ټول پوسټ د موږ د قبرونه په سر بابادان مې دلته لاندې دا ټول خلک دلته مړي او هغه پوسټ دلته
دغه کلی د دینه او چتا ویلو سو زره کورونه پکې پراتی دي دا تالاشي کړي و
هیڅ شیم پر لاس نه راغلی خلک به ګناه نیسی وړي دومره ګیره چې ولري بس ته تعالی دي نه سلا و سره سره دی ورن نیسی دغه رارای چې سودا پسې دي دریم نیسی بس وهی ته کې په دننه کې د پوسټ دا سره کوم حکومت ده کدا حکومت ده خو هغه د خپل امنیت ونی صاحب په پاخه سره کې خو غره کې ونی صاحب دلته قنداری زوستلی خوستی را وته د موږ د کوچی په سر اچولې ده موږ خو نن غو ناموس لرو افغاني نو ټول خو دښ خو نه چې ټول خلک د دې په هغه کې امنیت نشته امنیت ځانته نشته سرک نه نشته ولې په هغه سره د امنیت نه نشته چې د کلی ته راغلی
دا ځواکونه چې دلته ځای پر ځای دي دا پولیس دي کې ملي اردو ده که محلي پولیس دي دا څوک دي
نه نه تا خو د خوستیانو خلک هم راوړي دغه چارچیانو پولیس او دا اردو ملیم را وړی ده دلته او بوس په کورونه کې اچولی ده پوستې په کلي کې په قاریه دننه اچولی ده
دا یو خو پوسته شوه د ملي اردو پوسته شوه د دې په خوا کې ته ویل چې خوستیان دي څوک دي هغه څوک دي
هغه د پاس رشکري خیل دلته هغه اچولی ده هغه اوس هم چې جوړی هغه وایي هغه را وړي
هغه پوسته اچي دلته نو هغه څوک دي
هغه اردو ملي د جنرال رزق را وړي دلته پوسټ کې هغه بیا دلته په دغه پوسټ کې چې وسه جوړي روان د کار
دغه مشکل تاسو والی ته ویلې
ویلې ده ماون سره د سماطخ ورغلي سپنجیرو ټول خلک ورغل چې موږ داسې هره ورځ جنگ ده موږ نسی وتلی د کورونا خلک نسی باغچو ته د خپل پټیو ته د خپل خپلوان کورو ته هیڅوک تلی نسی وروره خو موږ چېرته ځای لاړ شو دغه 15,000 خلک د کورونا واخله یو چېرته ځای ورکړه چې موږ لاړو چې دغه ټول افغانستان په دغه کښې ارام شي ټول افغانستان اردو راوړه دلته واچوله
نو تاسو خو به د دې کلي سپینګیرې لرې سپینګیرې به یو ځای شوي وای والي ته به هم دا شکایت کړی وای که نه
موږ شکایت شورای ولایتي ته هم تللی دغه سپینګیرې مشرانو جرګې ته تللی وو وایم کابل ته واوروره
هغه اوسه اجرات وکړه
هېڅ شی هم اجرات راست کړي
اجرات یې نه دي کړې تر اوسه
نه نه تر اوسه هېڅ څوک هم اجرات نه دي کړي کنه ټولو ته معلوم ده دلته بېچاره خلک شهید شو زخمي شو دغه د پوستې د فایر باندې
خو اوس ستاسو غوښتنه څه ده
د تاسو نه غوښتنه ده چې موږ دغه بېچاره خلک اواز په هغه د رئیس جمهور ته صلاحیت لري هغه ته ورکړه وزارت دفاع صلاحیت لري د دغه مشکل تاسې حل کړئ د خدای په لحاظ
وبرسو دا مشکل به ورسو یو ځای ته به ورسو
ستاسو همکاري نه ډېره مننه
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر له سرپرست خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه خاغلی رادمنش د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د دهنه او د کلی یو وسیدونکو مصطفی د کلی د ټولو وسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو یو امنیتی پوسټه چې په دغه کلی کې اچول شوی خلک ورسره په تکلیف کې دي په دې حق له مستاسه نظر غوښت
مونږ په ټول افغانستان کې خپل رسالت اجرا کوو اما د مونږ رسالت دا دی چې خلک د افغانستان په ټول جغرافیا کې اوسیږي دوی ته خپل خدمات ورسوو دا پوستې چې په هر ځای کې ځای په ځای کېږي د دې لپاره دی چې د مشکوکو عناصرو په تفکیک او دوی ته باید داسې ووایم سه دا مشکوکین قانون ته سپارل کیږي د مونږ وظیفه دا ده چې د خپل خلکو د خپل وطن د خپل جغرافیا نه په ښه توګه دفاع وکړو او دا دفاع خصوصیت یې دا ده چې په هر چک پوینټ او ګزمه کې د دشمنانو په مقابل کې خپل لوړتیا او خپل ټول حق مسؤلیت چې ده اجرا کړو او دوی ته دا وښیو چې مونږ د افغانستان رښتینې بچیان یو او د خپل وطن او خاورې په کلکه دفاع کوو
رادمنش صاحب دغه کس ویلي چې د رازق په نامه یو کس د کلي د کوسې په خوله کې یوه پوسته جوړه کړې چې ښځې ماشومان خلک سپینګیرې ټول ورسره په تکلیف دي
ټول پوستې د دوی لپاره اچول کیږي چې خلکو ته خپل خدمات ورسوي اوس اوس په دینو یا په محمد اغا کې چې د مونږ پوستې شته هلته د دوی لپاره دی چې خلکو ته خدمات ورسوي او د دشمن د تعدیداتو نه جلوګیري وکړي هر هغه څوک چې زموږ په قطعاتو پوستو او جزتامونو کوم ادعاوې ولري مونږ حاضر یو چې دوی ته قناعت ورکړو اما تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مونږ څلورمې لوا هم په لوګر کې او هم په میدان کې خپل مسؤلیت سرته رسوي هیڅ پوستې د شخص یا د نفر په نوم نه بلکه د ملی اردو په نامه دی چې ملی اردو د خپل ملی کرکټر او خلکو ته خپل خدمات رسوي او بس
دغه کس که دفاع وزارت او پتی رتاسې ته مراجعه وکړي شکایت به واورېدل شي او ستونزې ته به د حل لاره ومندل شي
که کوم سړی د دغه په دغه مورد کې کوم شکایت لري د مونږ د دوسه د سقل اردو د دوی په خدمت کې دی او زموږ وزارت دفاع هم دوی ته ژمن دی چې د دوی په مورد خپل تحقیقات سرته ورسوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د دهنو لکلینه د مصطفی په نامه یو کس شکایت کړی چې ملي اردو یو پوسټه د دوی د کلی په خوله کې جوړه کړې چې خلک ورسره په تکلیف دي او د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال رادمنش بانه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي چې ستونزه واوریدل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
درنو او قدرمنو اوریدونکو د سلام پوره نکولو او همدارنګ د نیوی کال د مبارکۍ په ویلو سره د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو دغه خبرونه زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم. دا خبرونه چې د نیوی کال لومړنی خبرونه ده، نو د نیوی هیلو او امیدونو په درشل کې د خدای وکړي چې ستاسو ګرانو اوریدونکو لپاره هم یو د خیر او برکت کال وي، او ګوندې چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو څخه د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو زیری در باندې وسی. نو په همدې هیله دا د پروګرام په لومړۍ برخه کې د هغو کسانو پیغامونه خبرو چې په هغه کې ستاسو د عزیزانو او خپلوانو د پیدا کېدو خبر ورکړ شوی دی. نو تاسو لطفا قلم او کاغذ تیار کړئ، او که چیرې مو د خپل کوم دوست په هکله معلومات در غوښو نو شمیره یې ولیکئ. دا هم د دوستانو پیغامونه.
زما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورکو د شاغه په زیارت کې ما داسې یادلې پېژنم هم نه ما را ودلي و زموږ دوستان و هغه یو دا بل هلته کې اعلان وکړي نو زه ور راکړه په شمار هم پوهېږم دغه شمار راکړه ورکړي احسان الله نمیزې دم له عبدالماما را خوندزوی و یو اعلان ته ورکړی ما شماره وم نه نیو ورځ ما هېرم و په کندهار کې د کندهار ټول اوس په هوټل کې دی مزدوري کوي که دغه سې خواري کوي خو دغه سې دغه سره دی بله زه خو نو دغه زما پیغام دي ورسېږي.
السلام علیکم د چاولین نیمه جمعه د ګریټ ولایت سرتازه په تماس کې ما بولس د لاس کال کې زه په سنگین کې نه درا کوم نو سره غلم نو خپل خپل خپلوان را سورک دي که څو غواړي نو په کوم مقصد دې تلاش به کړی ما چې ټول نمبر دې 0 0 8 یو ول د تلویشن و تلویشن د تلیفون شماره پلا بیا و 0 0 8 یو ول د تلویشن و تلویشن. السلام علیکم.
سلام علیکم زه تاسو ته نور ماګل سوالیس کا سلام نو وایم دا تاسو مسته یو څه دا مثلا په نامه د علمي د پاکستان د کوټې د لاس کال کې د خپل کور را درک سره د تاسو مسته دا وایم ما ځامن په پاکستان په کوټې کې دی یو زوی بای جان نوم یې ابل عبد الله نوم یې ابل مې حکمت الله دی دا یو نوی نن به سلامات دی د څلور نوري لري یو لوري روزان نوم یې ابل برښنا نوم یې ابل فادران نوم یې دا غمشنور زمنه حاجی میرانزاده د غاډیانو په سړک کې د پنځه ویاجه د غاډیو په سړک کې نو دا معلومات مثلا تاسو کولای ته کوتي اوار کې یان مثلا وروي سوي مثلا دا حدغه ما ستنه مې ټلیفون وته بیان کې په کوټ کې ته د فلسفي لري مثلا معلومات کولای شه دا معلومات ورکه معلومات ما په دمات په دغه شمیره راکړي زما ټلیفون نمبر 0 8 9 8 8 9 3 3 1 و سلام تاسو ټول سره باندې کوم
درې. السلام علیکم زه د ولادت ملت چانه کانتار د پنځوي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ذکر دې درې کال و چې کدو باب په هواس کې زه ورکس پلم نو مشکور کښنه نو یا ټول ما څخه ورکش هر څوک ما ته په اکر معلومات لري ما ته دې په دغه شمیره زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 چې هر څوک دا پاکه معلومات لري دا زما ټلیفون شمیره ده او زه دلته یو ځای یو سیژمه بس دای په امان ده زه دې درجه څخه مننه چې موږ پیغامونه نشرید.
مثلا جان محمد ارمانی ما د کومې ولایت د خانغه په نامه یو پر د لمنده په مرزي کې پوتو د تلویزیون په نامه باندې په تلویزیون په خوتو په دا تلویزیون کې د خانغه په نامه د ارو چې په اړه معلومات غوښتي ما سره په دغه شمیره معلومات ونی 0 0 9 3 9 9
بله. السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اورېتم د زړل سره سلامونه وایم اسمان نومې زلال زلان دی د هلمند د مرکز لشکرګاه شهر د ټلیفون پر کشن موږ کوم ورکتو عزیز چې ورکتو هغه پیدا شوی دی د دې څخه یو جهان مننه کوم د همکارانو د ازادي د رادیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوم چې موږ ته زړه پوری خبرونه او راپورونه همداسې خبرونه او تاریخ خبرونه نشر کړی دي د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوم چې موږ ورکتو عزیز پیدا شو ازادي راډيو هلمند ابتلا زلا خدای تاسو.
السلام علیکم زه عرفان الله خبرې کوم. دلته د غلام حضرت په نامه نفر دی، دماغي لږ توازن لري، د چپ لاس یوه ګوته ډېره نری ده، د لاس هم لږ نری دي، او په لاس کې غټ زخم دی، او بدن کې لږ لږ زخمونه دي. اصلي زبان یې ماخل دری ده. زه کله د هرات یم، کله د کوم ځای یم، حقیقت یې چاته نه معلومیږي. کله کله چې دی خبرې کوي وایي زما اولادونه پاته شوي دي، دماغي توازن لري، نو ته کولی شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکې ونیسئ. یاد غلام حضرت چپل لاس دا ګوتی لږ نری وزن دي، یې خوشي دي نه د خبر چې لاس کار کوي سم دم دي، دا ګوتی لږ در چپل لاس لږ نری دي. ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکې کولی شي. ټلیفون نمبر مې دا دی 0 30 31 68 یو ورې بیا هم 0 
30 31 68 السلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانو مخمانی د کندهار ولایت نو سرپال دی کمه څنګه یا نه پات دې مزه تقریبا د 12 سال کې د بلابود دې مزه سره دې خپل نو سلاشی د پلان د سلاشی او د عراق په پلان مستوري په ارتو کې په اړه معلومات غواړې ته دا غل نمبر دې مزه سره دې کوم 0 　 12 13
مالي. السلام عليكم، نوم من عيد دي خوص خبركم. زه تقریبا درس کاله کېږي چې د خپلې کورنۍ څخه د اداره کوم چې کله د پاکستان څخه راتله که څه هم زه وخت کې د څلورو کلو وم او دلته د یو کورنۍ سره اوسېدم. اوس هغه کورنۍ زما سره ظلم کوي که څوک زما کورنۍ غږ اوري او یا بل داسې څوک وي چې څوک نه لري او زه ورسره اوسېږم، ما سره د دې شنې تاسو زنګ ووهي. څه پر اوسه څلور شپېته نه هیا نه څلوېښت یو پنځوس څه پر اوسه څلور شپېته نه هیا نه څلوېښت یو پنځوس. السلام.
ګران اوریدونکو، دا و د ځینو پیدا سوو عزیزانو پیغامونه. خدای دې وکړي چې د کوم دوست او عزیز ژغ مو پکښې اوریدلی وي. اوس به هم ستاسو د رکوسو دوستانو پیغامو ته غوږ کېږدو.
یا شیت سوي دي د پلان مې خدای نظر یا پلان دي د دنم لال نه دي د دوله سکاله کې زه خوښ یم زما دا پیغام دي چې د راډیو ته ځنګولي.
بل السلام علیکم، زه محمد سراج زابل ولایت مرکز خلاص مکیسک دا پیغام تاسو پر دوما چې زما یو محمد عبدالرحمن په نامه چې مشهور په کوچي دی د شورو کار کې چې نظر کوي دي چې هر مسلمان ورو د حق معلومات لري او یا ناسی ولاو صدری نو کولای چې موږ فرېښ مرو باندې تماس مشر تماس ونیسي چې راویا اته یې یو نیو ټوټل.
زه نصیب ګل د ننګرهار ولایت درودات ول سوالین تاسو سره پاړی کړم. زمنګ یو خپلوان دی له جمیل په نامه تقریبا د درې میاشتې کې نظر کړی سر چا د پد د انساني د همدردی د لارې نه موږ سره پاړی کړی چې زما دوش ماری دي. یو شماره دا د 0 　 9 5 2 یو بل شماره 0 　 2 3 4 دا زما شماره. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم، زه عبد الله د کندهار
ته د جړې ولفالې خبر کوم. زما ورور آیت خان یوولس کالې کېږي چې ورځ ته یې د علي محمد زوی دی، د شکافر دروازې د علاقې دی، یا دې پر یو ځای موږ ته په لاس شمېره باندې تماس دې زموږ سره ونیسي. صفر اویا نجش ناویا اوسو پنځلس، یو ځل یې بیا وایم، صفر اویا نجش ناویا اوسو پنځلس. یادي پر دغه بله شمېره باندې تماس را سره ونیسي. صفر اویا شپږ نه اته اووه څلور شپږ اته. که دا زموږ غږ اوري، یادي موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي، که یا بل چاته دا معلومات وي موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي. السلام
السلام علیکم، محمد اخبار د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی سیروانه خبر کوم. ما ورور احمد الله نمیزی د څلور کاله کېږي د خپله کوره نه درکه کوي، مخکې نه ده مړه ام یې د ژوند درک شه. که دی خپل دا اعلان اوي یا بل څوک د په اړه معلومات لري، غټ سړی دی په ژبه کې بنجي دی او په دغه شماره چې زنګ را ووهي صفر اویا اووه اویا اویا یو سل دوه ویشت شماره یې وار بیا تکراروم، صفر اویا اووه اویا اویا یو سل دوه ویشت. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د ازنی د سیمې اوسېدونکی یم. زما یو دا کازوی دی د سرور په نامه، شش کاله درېیم دی چې ورک دی، د زکریا کازوی دی. اوقات سره داسې د یو پنځه ویشت شپږویشتو کالو دی، د شش کاله درېیم دی چې پاته یم ورته معلومېږي. هر مسلمان ورو ته که یم معلوم یا د مرګ یا د ژوند معلومات وي ورته، نو په دغه شمېره ما ته زنګ ووهي، صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه نهه اویا یو سل نهه لس. ټول ځله جایزه دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم، جاوید جم د ننګرهار د پچراګام نه تاسو سره په لیکه کې یم. یو ورځ لارم فضل غنی په نوم هم دی، اووه کاله کېږي ونې کور څخه بې درکه شوی دی. که چېرې ته وي چا مرګرو ته معلومات وي یا په خپله یې مونږ آواز اورو، نو په لاندې شماره له مونږ سره تلیفوني اړیکه وکړي. صفر اووه نهه درې واره اته څلور درې شپږ درې. ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه په مخم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه زړګی د هلمند ولایت نه د ناوې د ولسوالۍ د ستاسو سره په تماس کیم. ما یو ورور دی د درې کال کې شنادره کدی، نوم یې محمود دی، د خدای را ماکا زوی دی، د وزیر اکال مسی دی، د ګلاغا او د زړګی ورور دی. که چیرې یا دی زموږ خپل دا زموږ غږ اوري، یا مثال نور مسلمانان ورونه په دې اړه باندې معلومات لري یا ور معلوم یې یا ورسره انډیوال یې، په دغه شمېرو چې تماس ونیسي درنه شیرینی دې له لاسه کې. صفر اویا دوه سوه شپېته درو دېرش اووه اووه شپېته. او بله شمېره ده اتصالات، صفر اته اویا شپږ پنځوس نه سوه یوولس نه سوه نه سوه یو شپېته او صفر دوه. دا بله شمېره سلام ده، صفر اووه څلور نه اته پنځه دوه شپږ شپږ دوه صفر شپږ. دغه درې شمېرې دي بي سیم اتصالات سلام. په دغو شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي، درنه شیرینی ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. صابرالدین یما د خوست نه. زما یو کلیوال د احمدشاه په نوم د ظاهر شاه زوی دی، ورونه یې احمد شاه او وزیر شاه دی. دا اوه اته کاله کېږي چې بېدرکه شوی دی. چا راته وویل چې د ازادۍ راډیو ته یو اورېدونکي زنګ وهلی و چې د احمد شاه په نوم یو کس په پلاچرخي زندان کې دی. سلام.
الو، السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مساکر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی، تقریبا نه کاله کېږي په پاکستان کې نه درکه دی، خو څو وارې داسې حال لغلی چې هغه بندي دی، خلک راغلي دي خو موږ ته هېڅ معلومات نه کېږي. که چېرې دی یا بل څوک په دغه اړه موږ ته د معلومات راکولی شي، شنی معلومات به لري، نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. صفر اووه نه صفر څلور درې صفر اووه نه پنځه. هر مسلمان څخه دا خواهش لرم چې زموږ سره دا همکاري وکړي، دغه مبسو معلومات مشترکی. وسلام.
ګران ورور موږ خو دغه د ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو متاسفانه چې تاسو د خپل ورکسي ورور نوم په دې پیغام کې نو واخستی، نو هیله ده چې په راتلونکي کې تاسو دغه پیغام د سره ثبت کړئ او د خپل ورکسي ورور نوم پکې ذکر کړئ. مننه. گرانو دوستان، د نن ورځې د ورکسو عزیزانو د خبرونې وخت پوره شو. کچیر تاسو خپل پیغام ازادي رادیو ته لیږلې یعنی ثبت کړی وي او د نن په پروګرام کې مو نوې اوریدلې، نو لطفا خپل حوصله د لاس مور کوي ځکه چې دغه پروګرام وخت محدود دی. نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې حتما ستاسو پیغام خپور کړو او په پای کې تاسو ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیرې یو ځل بیا تکرارو ترڅو تاسو وکولای شئ خپل پیغامونه په همدې ماشين کې ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته شې شې به او شې چارې غواړم. د خدای پام.
محترم اوریدونکو، په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4.